درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هڅه وکړه چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلارې سیاستونه غوره کړي. د غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د توریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبان د حکومت ویندوی وایي د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیارلس زره ټنه اومه تیل په کورنیو پانګوالو پلورلی دي. سبیلا مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونه او شپږ سوه زره امریکایي ډالرو پلورل شوی. دا زیاته کړې چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یکشنبه شل زره ټنه نور اومه تیل پلورلی دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه اونیو کې یو نیم لک ټنه اومه تیل پلورل کیږي. د ایران د نگهبان ځواکمنې شورا د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د دغه هیواد د پارلمان د محافظه کار رئیس محمد باقر قالیباف او پنځو نورو کسانو نمونه د کاندیدانو په توګه تایید شول، خو د محمود احمدی نژاد، علي رجانی او اسحاق جهانگیری په ګډون د اتو نورو کسانو نمونه رد شوې دي. د شورا نن یکشنبه د شلو ته چو نوماندانو نوملړ اعلان کړ. دا د شپېته کلن قالیباف ترڅنګ د سید جلیلی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، مصطفی پور محمدی، علی رضا کازانی او مسعود پجسکانی نوماندی تایید شوی ده. په دې اړه تاسو کولی شئ چې نور مطالب او معلومات د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. د کرکټ په اړه باندې چې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، په هند تر اوسه پورې دوه نوي منډې کړي، دولس اورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم، سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې دده چې راشه کرکټې وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هیواد ته تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
الک دی تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزی، داسې نه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د نشي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید د دې سبب شوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتری کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو چې تاسو کور ته ننوځو چې تاسو په کور کې تریاک دي. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت حدود بازار، د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشي موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه مواد و بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه مواد و بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاقېږي، خو دوی پر دې خبرې ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا زنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شي دا چې بیا بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ ځ خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملی کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخوانی اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو وشدرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولي او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندی ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قربانی بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض، اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړیو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپلو کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې 2 معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سنف کوم. پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعضې وخت کې به مې دا ځیګه به مې وخوړه، ځیګه ټابلیټ ورته وایي. ایګان وخت ملګرو به راړل، هغې سره مې هغې پام غلطه وو، همداسې مکتب رانه پاتې شو. اس په مغزي کې روغ دی شروع اس خپل وخت هم پېتېر وو. مکتب به راته خوند نه راکوه، اوس سیم ته به لاړه ما، بېرته به سیم نه وتښتېدم. سیم کې مې طاقت نه کېده. هم خپل ملګری مې دېدل چې راشه ګټې سره وهمه. پلار مې موټر چلولو، هغه هم هفته به دو هفته بعد به راتلو. نو داسې خبر نه وو چې زما زوی چې دی 50 راغلی دی یا نشوي مواد استعمالوي، خو اوس اوس خبر شوی دی. ټول سلسل روپۍ مصرف کېدی، کله 200 یا زیاته کم. که ما سره به نه بیا به ملګرو مرته راوړل، هغو سره مې وهل بیا. ما ته دا مشکلات پېښ کړی، اعصابونه کمزوری کړی، ما د بدني غړي مراته کمزوري کړي دي او رنګ یې راته تغیر راوستی دی. کله به چې ما مخدره مواد کارولي وو، را بغلم بازی اونی خبر پا ما با دوله گیده زبا خوشه که دمه اندسی یا مثال دیوال می پسی کولو یا مثال بل شه بل رانه و میوکی یا سر والو یا سره یما په مزو به غیزه کړه. زیاتره ملګری مې چې پوزي چې زه مخدره مواد کاروم، ما ته به ویل چې کته د مخدره مواد کاری تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي. نه ان خپل وس پر نشد به وکي وکي په ما بخپ کېدل. زیاتره نه خپم شو، زیاتره ملګری شته نه نه، زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم اوس بدل شوی. هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کاروم یا تابعیت کاروم، کنه اوت زبیوای مچی جن انسان کله ور کوي کابل لکمی نور بزخ پوی یم چې زنه شی موت کروما اما په بدن باندې اغه زکړه ده زما ټول په خطر ده ده چې ان دوبر یما په زبه نه درد راوستره ان مات دوبر د مر ختم راوستره مزه پوی دوم چې ما مقدر مواد تکم نه کی یا پر نه دی شت ست د زړه په پرو درې زړه د ودرې ان د مر خطر ته کړی دی د زیات وین ویرول ما ماته معلومات سره چې د مر سبب هم ګرځیدلو انور نه مدي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرو نه اعتبار نظم لري مغم لري خو نه چې ما وکتل زموږ ترمز به ډیر فرق وو ان ما ویل چې دا مشي مواد زپری نه دما نو دا مثال سبا زما مور پرم لیکي به انسان څه نه په سترګو نه ګوري ما دا د دموکراسي نشي مواد پرې دما او خپل کاروبار سټیټ کما یا خپل تعلیم ته یا خپل روزګار ورته شو کما کما چې ته نشي مواد نه استعمال کړي خپل موټر په خپل دکان باندې یعنی ما ډیر زیات پیسې تلې پرې نشي مواد چې سوش کوم
په خاطر کې مو وریدل چې د مصویر په نوم له یو بستری معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ وساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2125 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا کلونه کلونه می دار ماندر لود چې ته په خیر سره خارج تلار شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دادای دار ماندې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې زی.
پلاره ما هم کلونه کلونه دار ماندر لود او د دې کار لپاره می ډیر ستړیاوي وګاللې.
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورزی له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپلو درسونو ته خو پام وکي.
جاوید جان زوی می ځوان او خیر الک دی شکر په هر څه پویږي. ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو په لوړی شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو په لوړی شي.
بی غم اوسه پلاره درسونو ته به ډیر پام کوم.
زوی ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافری نه ده لیدلې. ستا هر شپه مسافری برا باندې یو کال شي من میروا کلا کلا زنگ وها.
موری هیچ اندیښنه مه کوه تاسو به څنګه یې روم ها؟
د جاوید موری د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا څه شی خو به دې کم نه وي هر څه تیار دی؟
هو پلاره هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسی مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسي. زویا په مخه دې ښه په خیر لاړ شي.
مورې د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه راشه چې ښکلې کم
راشه لاسونه دي
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا خپل درسونه دي وایه.
سمه ده مورې د خدای په امان زه لاړم. انور
په مخه دې ښه زویا
خدای دې مال شه زویا په خیر لاړ شي.
وسړیه څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
پا
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ڈاکٹر صاحب، زه جاوید یم.
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت موتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم. نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
شنوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستایا ما دشنو
شنوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستایا ما دشنو